کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړی السلام علیکم په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی ل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو په ارتباط اوریدلی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودی څخه
د افغانستان د پاسپورت اداره وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرې لرونکو ته پاسپورت ورکوي. د یونان یوې محکمې دوه افغانان په بند محکوم کړي او د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړی. بشپړ خبرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکی تذکیرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي و چې د کاغذي تذکیرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له الکترونیکی تذکیرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت برېښنایي تذکیرې نه لري او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې محکمې دا پریکړه د سه شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دو پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځو. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې دېره وو. د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولیږل. دا له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو و دیرسمه جوپه ده چې بیرته هیواد ته ستنیږي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکه کې کابل ته ډیپورت یا استول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2020 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا ویروس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې یې 2.6 میلیونه کسان مړه شوي دي. داسې اټکل کېږي چې د کورونا د پیښو او له کبله یې د مړینې شمېر ممکن له دې هم لوړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دغې نلیکې په جوړولو کې پر ښکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دغې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولیږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو پر صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا دا مخالفت ښایي د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې هم زیانمنې کړي ځکه جرمني د دغې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي وو چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې به د دریو ساعتونو لپاره دوام وکړي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درمل او خوراکي موادو ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق منع نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره پر سوله خبرې کړې دي. د دې مرستیال ویان د دغو سیاستوالو د وړاندیز په اړه وویل،
د افغانستان دولت او د ملي روغتیا چورې عالي شورا په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون محصلان د برېښنا له کمبود شکایت کوي او والی په دې ولایت کې د یو بند د پروژې د پرانیستو هیله ورکوي.
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مرادي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنې سپارل کیږي.
دا به هم واوري،
په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري.
او د مخکښو ښځو په پروګرام کې د هلمند د والی له سلاکار میرمن هلمندې سره شهیدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې هلو ځلو کې نور هیوادونه هم راګډ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرې ورځ تر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهی تړون د یوې مهمې برخې په اړه لا هم وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د 2023 کال د مې میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا یې ارزونه روانه ده. ښاغلی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم پیسو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای په اړه د دوی دریځ روښانه دی او وایي خپل عسکر کور ته راستن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندي کولو ته هم اشاره وکړه. ویل امریکا یوازې دا هڅه نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د حالو ځلو کې راګډ کړي، ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغېز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ ته تاری او ګوري چې آیا طالبان خپلې ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاستچینو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسېدو لپاره لیدنو ته زور ورکړی. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، سید منصور ناگری، جمعه خان همدرد او ځینې نورو سره کتلي. جمهوری ریاست وایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغتیا چورې عالي شورا په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بل خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلي او پر افغان سولې خبرې کړې. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تمه ده د مارچ په 28مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه وشي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما مشري دیبورا لاینز هم دوحه کې ده او حتی او هلته یې د طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاینز سره په کتنه کې دوحې هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی. ته زیاتوي
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربیره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو، د بندیانو د خلاصون، د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوې طرحه باندې بحث وشو.
قطر ته د میرمن لاینز سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غني ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړي او دا بهیر هڅه ژر چټک شي. خو د دې ټولو په خوا کې هغه څه چې مهم دي د افغانستان د سولې لپاره د سیمې هیوادونو صادقانه همکاري ده، هغه ټکه چې په اړه یې مثبت او منفي لیدلوري لا پر ځای دي.
له کابل مو راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او د وضعیت په ارزونې واشنگتن بوخت دی. تیر کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د امریکا د سولې په تړون کې واشنگتن دا ژمنه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه په دې شرط باسي چې د سولې د تړون ژمنې طالبان هم پر ځای کړي.
با قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده
زمون شبین غنی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس اشپاش نبی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دې برخه کې اقتصادي خبرونه لرو. د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره د هغو ساحو ته د انرژي رسولو لپاره لومړیتوب ورکړي چې د قانون استخراج او پروسس پکې ترسره کیږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس د زیربنای خدماتو شتون ته اړتیا لري، ځکه باید د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره د کار ته لومړیتوب ورکړي. د ښاغلي مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د ډبرو لسکارو څخه د انرژي د تولید طرحه چمتو کړي چې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې له همکارۍ وروسته به یې تطبیق کړي. په ورته وخت کې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې عمومي رئیس ډاکټر داوود مرزایی ازادي راډیو ته وویل د خپلې ادارې له اړخه د هر ډول همکارۍ ژمنه کوي. د افغانستان او ازبکستان د سوداګریزو شرکتونو ترمنځ د زعفرانو د پلور تړون لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ازبکستان هیواد ته د ځینو افغان سوداګرو د سفر پر مهال په میاشت کې د 10 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو تړون د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د سوداګرو ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل د دې تړون پر بنسټ د ازبکستان سوداګر هر میاشت 10 کیلوګرامه زعفران له افغان سوداګرو پیری په ازبکستان او نور آسیایي هوادونو کې پلوري. د خغلی احمدی په خبره په میاشت کې 10 کیلوګرامه زعفران چې کال کې 200 کیلوګرامه زعفران کېږي په سیمه او آسیایي هوادونو کې د زعفرانو د پلور یو ستر اقدام بلل کېږي. نو موړی زیاتوي همدارس په دې سفر کې افغان سوداګرو د ازبکستان له سوداګرو سره بیلابیلې ناستې درلودې چې د دواړو هوادونو ترمنځ د پانګونې او سوداګریزو همکاریو په حق لای خبرې اترې وکړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې تړون د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې د ازبکستان سوداګر دي د نړۍ مختلفو هوادونو ته د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د زعفرانو د تولید لپاره افغانستان د نړۍ درې سترو هوادونو څخه شمیرل کیږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر و یا افغانۍ او یا پوله. یو یورو دو نوی افغانی سلویخ پوله، یو پاوند یو سلوش پاگ افغانی شل پوله، یو سعودی ریال شل افغانی پینزه شپیت پوله، زر ایرانی تومان دری افغانی پینزه ویش پوله، زر هندی روپی یو زرو شپیت افغانی، زر پاکستانی روپی سلور سوا و اتی افغانی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ د سید جمال الدین افغاني پانتون د کمپیوټر ساينس پانځي محصلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه چې برېښنا نشته. د دې پانتون چارواکي دا ستونزه مني او وای استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلې دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پانتون د برېښنا نه نشتوالي غم به ډیر ژر وخوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دي خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې دی ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صافی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظري درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به یې مخته وړل خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي. یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي هغوی خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابروي او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډېره مشکل ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته موږ دغه درس وړاندې کړو یا هغوی پرې پوه کړو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په څلیرشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعته دپاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعته دپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته دپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پوهنتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
انشاءالله په نږدې وخت کې د مرګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وبا چې په چټکۍ په نړۍ کې په خورېدو دی وبا وګڼله. دغې وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.6 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووید-19 ناروغۍ لومړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټولې نړۍ ته ورسېدې. همدا چټکه خپرېدا د دې لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چې نن یې یو کال پوره سو دا ویروس یوه وبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه اضطراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په هغې نېټې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به په دې ناروغۍ د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغېزمنو هیوادونو په شمېر کې ډېروالی راسي. له دې اعلانه یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیونه انسانان اخته سوي دي. 2.6 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هېوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووید-19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې هېواد کې لږ 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لرې سوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېری نورو برخو بېرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج تر منل کېدو وروسته نور هم په ښه کېدو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمېدو سره د دې ناروغۍ یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتینې امریکې ته راغلې ده چې چیرې چې د دې ویروس نورو خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هېواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هېوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. وړاندې مو هم له رنځونو خبرو، خو تازه حال دا دی چې افغانستان 388 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. دا درې همغه لوبغاړي دي چې زادران او احمدي او رحمت چې پرون وسوځېدل. حشمت الله شهیدی 120 منډې کړې دي او لا هم بیټنګ کوي. او اصغر افغان هم 120 منډې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. وړاندې بیا هم د کرکټ معلومات درکو. خوست ته مخه کوو. د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغوني آبادات د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د نمانځنې په پار راټول شوي ول، له خلکو وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو 6 کاله مخکې د کپ په 1 د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لوی مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 40 پورې تاریخي آبادی او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبادی رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر 40 پورې تاریخي ده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې موږ خیوا تاریخي آبادی د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ موږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبادو هغه لومړنی سروې ترسره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبادو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پهانیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ود لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
موزیمونو، تورستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د تورستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو د راتګ لپاره د زمینی مساعده ول دي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهانیار عصمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تېر فرهنګ چې څه ډول مو درلودو هغه به هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ور اشنا ښودل شوی چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تېرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره وو. او بل که چېرته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ دپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه هم برابرېږي او اقتصادي ګټه به موږ ته لري او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
دوکمې د کلتور په برخه کې، د تاریخي ابیداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور ضایع نشي، د کلتور خروب نشي او د دې په خاطر چې خپل کلتور ته خدمات وکم کور وکم.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 لمریز کال د کاپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوسترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 15 متره لوړوالی درلود و نړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هلمند لوی مخکښ میرمنې سره ژغېدلې یو. 12 بجې لند خبرونه وړاندې کوو او د کرکټ حال بیا هم همدغه دی چې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمن ټیسټ لوبه روانه ده. اوس د ډوډۍ وقفه ده. افغانستان 378 منډې کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. حشمت الله شهیدي 128 منډې کړي دي، لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. او اصغر افغان هم 128 منډې جوړې کړي دي او لا هم ناسوځېدلی پاتې دی. اوس هم تاسو ته د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ژتمند ده چې وچکالي ده، بارانونه نشته دی او د کونړ سیند پران د اوبه لري او ځمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړپور چارواکو نه دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمي زموږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې وي. والسلام په احترام.
د نایو له سوالي څخه په سرسره په اړه کې ما زه موټروان یم. د نایو په لاین کې موټر چلوم نو وروزه موږ د ډیر شتون سره مخ یو، لکه زموږ ډیر بعضي مریضان به نشي کولی چې اخوته واوري ډاکټران ته مراجعه وکړي، نو لارې بندې دي. دا زموږ مشکل دی وروزه، تر والي پورې زموږ دا غږ راته بدرګه کړی. موږ ډیر شتون سره مخ یو، وروزه ډیر مریضان لرو، ډیر مریضان مو د لاسه هم ورکړي، نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
نورستان ولایت وامال سالین قری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله د مرکز پارون او وامال سالین پرمن چې کوم لار غزیدلې ده، بده مرغه دغه لار چې ده کوم کبر هم ده او دغه بارانونو ته وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي من خصوصا هغه مسافر چې په راته کې په لار باندې او دغه د سړک خرابوالې په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري، هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي. دا موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې. والسلام علیکم.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ.